شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبد الله یان او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وشل شو تر اوسه پوری په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی خو د ایران د بهرنی چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزی او مقصر لوری امریکا ده هغه ویلی امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري په ایران کې بیا 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبره د ایران سرپرست ولسمشر مارلی دی د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 113 ماده له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لمړی مرستیال سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی خامنه ای ویلي اجرایه قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی هغه پرون هم ویلي و چې ایرانی ولستي اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نه شي په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولسته تسلیت ویلې ده د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړ بللې ده رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیل او د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یوشمیر نور چارواکي پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د سرخکی د لویدو په پیښه کې وشل شو د سیمې د یوشمیر هیوادونو مشانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد الله یان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی د طالبانو حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خوښی ندي او زیاته کړې ده چې په دغه سي سخت حالت کې د ایران له خلکو سره درې شي د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفاع وزیر یو اف ګالانت او د حماس د درومشانو د نیونی حکومت صادر کړی دی امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي کریم خان هم د راز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصري او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل حنیه د نیولو حکومت صادر کړی دی اوس په تر محاکمه مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیول کېدو سبب کیږي او کنه اسرائیل او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگی جنایتونو په اړه تورونه رد کړی دي طالبانو له چباندی یو کلن ځن روسته په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته د بهرنی سفر اجازه ورکړی ده حامد کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمنی ته روان شو یو سرچینې د نوم د نشودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د هغه یو سترګه وړې جراحي ته اړتیا لري دغه سرچینې وایي په تیر یو کال کې جرمني چین ایران او یوشمیر دورو هیوادونو حامد کرزی ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وي خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته حامد کرزی په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و او د بغلان ولایت په مرکز پلوخمري کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شول په بغلان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندوی مولوی شیر احمد برهانی نن وویل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلی مړه شوی او 11 نور ټپیان شوی دي تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ایران د ولسمشر ځایناستی څوک دی؟
تاسو که دی مخبر صادقه وګورئ، د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې، کله چې رئیسي دی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د ملي اغیزو ته کتنه کوو. او چا وایي په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډېرې پیښې ثبت کړي، ورښتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړې دي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې غر خوی شوی دی، په دې سرک باندې
د خوندیتوب نړیوالې ادارې وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډېرې شوې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټره پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوې په همکارۍ تر 15 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مرینی د اغیز پاره می له افغان ژورنالیست ډاکټر احساس ستانگزی سره خبري کړې دي. نوموړی یو موده په ایران کې اوسېدلی دی او لومړی می ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مرینی اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دی لپاره چې د 50 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دنه اقتصادي مسایل او دغه دقس او دغه بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول د تاثیر کې، ځکه یعنی حد اقل که هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه ست باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی دی په دې څو ساعتونو کې. تا به ګورې ډالر قیمت لوړ شوی دی، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه، خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید موږ په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استازه، یعنی رهبر ډېر نږدې کس و، نو ده په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تېر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډېر نږدې و. او دغه راز د خپل سیاستو کې دا و خو دلته سیاستونه ډیر متمرکز په گاونډیانو او سفرونه ډیر گاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسول دي په وطن کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. کوم دا پالیسۍ بل ولسمشر بختګي، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف پالیسی که دوی بهرنی پالیسی که راتلایشی او البته په دې باندې نیوکه هم ډیره زیاته وي اته د اصولګران خو په خپل رهبر هم په دې نیوکه کړی دي نور هم نیوکه دا کوله چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکران ته مسله کې چې امریکا ډیره ښکیل او د کومې شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای د دې فرصتونه ولا کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملاً مختر دي چې رئیسی مړ شي وای ډیر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی وو.
ګورئ تاسو کله مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډیر دایل د دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایی قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه نه لري تقریبا 90 میلیارډ ډالر دې څه باندې 90 میلیارډ ډالر دې بنسټ بودیجه خود سره ده و دا یو مهم کس وو خو په عین وخت کې په دې باندې موږ کوم زیاتې ویل چې هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې کله چې رئیسی دی وو تاکه خو هغه څه کامیاب نه وو چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبرت ډېر نږدې کس ده او تیم دې رئیس دې تله کس ده نو دې لپاره مهم وو او بل څه خبر نه خو دې 500 ورځو لپاره به دا چاره په مخ کې ترڅو دې بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کی دا نه یو ستونزه ده د خامنه‌ای لپاره چې بیا خپل باوري کسب دې 500 ورځو کې پیدا کړي رئیسی غونډه وخت ورسوي دا فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه او چالش ده د خامنه‌ای لپاره
عموما د سې پیښونه ورسته د سې تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د رئیسی لمړنی ورسته هم د قصې اوازې زیات
دا طبي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري وړه مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ مذکوره شو نو دی وکان حوالت ډیر خراب او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چې ته وګورم د الوتکې کې د لیدو غاګه ته لو اوریدلې نو فکر نه کوم چې دا کومه د سیسوي خو شکونه ډیر زیات دی او چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دوی وایي چې په دې تیاری کې د سی او جی پی اس دی ولا سپیشل تیاری کې غیر لږه دی جی پی اس یو بل اضافي جي بي اس هم موجود دي چې په هر چیرته دا طیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې فلانه یې کړه نو د شکونه زیات کړي یعنی په داسې یو جي بي اس سره ولې دي موقعیت نه ثابتيږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخ کې نه باخه چې دا د اسګاب یې خلک باندې تللې شکونه په دې زیات وو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه تابع زیات دي
بله ډیره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر اسا ستانکزای تاسو
فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس وايي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنیو مرستو د غوښتنې خبره کوي نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورښتونو سیلونو دراوتلو اټکل کړی د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ وابري
په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی د خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون نو وخت په خپل اکسپان خبر کړی دی دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مېد را نزانی او مالی زیانونه وره وختي دي د غور ولایت په سابن ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سرات مالی زیانونه اړولې دي د خلکو کوختونه یې لمنځوري او شمیر هټي یې لمنځوري د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغله او ټول کور یې لوبو ډکو کرنی ځمکه کې می غنم او رښتکر دی ټول خټه شي
سیلاب ځپلې د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولی ویان عصمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلې هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي:
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی، خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالۍ اوسیدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د وختو زیانونو په اړه وویل:
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې د سور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په 1,650 پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر دا هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وتنه کارکونکي نیول شوي دي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې 1,650 کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکي هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولی نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت خوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللې او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وایي:
ورور مشته دې مرسته را وړلې شي، ورور اخو هغه دې ورور په شفافه توګه باندې را وړلې شي. دلته چې کومه مرسته راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبيعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري:
یوه کومک باب تمره مرسته چې افغانستان سره کیږي، دومره مرسته چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي. یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. موږ تاسې حکومت نه دی، موږ نه پوهیږو چې څه دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداري ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشری وضعیت لا کړکېچن کړي.
تورخم دروازه له درو روزو ځنډه ورسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوې ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو په دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وای ناروغان په بد روغتیايي وضعیت کې دي. جزئیات د عبدې سپوږمۍ په راپور کې
د تورخم دروازه له درې ورځو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. یاد دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت له لوري نویو ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لنډمهالي ډول تړل شوې و. په دې درې ورځو کې یوازې باروړونکو موټرو پر دغې لارې د تګ راتګ اجازه درلوده، خو پر دغې لار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوی. یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیايي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم دی وښتو اجازه نو ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاصه شوی، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تیرې کړې، ازادي راډیو ته وویل
زما د عادي کینسر دی او بیا نن سهار هم دل تراغللو دا کوم پاکستان چې دی کوم ای ټی ای ویزه راکړه کړی دی، هغه ویزه مم اخیستې و دلته ټوکنم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدلته کوي، بیا چلته داخل ته کوم کسان لاړل، بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو. راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیشن نه اوس پر چراوړې نور کسان لاړ دل ته جلال آباد ښار کې کمیشن بند دی، چې هغه کوم پرچې چې دا ټوکن چې هغه ځای نه کوم ټوکن ورته راوړي چې دلته پیو واوړو. دا درې ورځې کېږي مریضان مم هم دلته اچولې دي، مونږ هم دلته منتظر یو، ډېر تکلیفونه دی. ولا
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله، ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیايي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی، نو سهار راغله د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې وغینو زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې او د لاره چې خلاصه ده یوازې د کینسر مریضانو لپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو لپاره. نو موږ ورته ویلو موږ مریضان کینسر دي، هغه ځای په ځای پاتې شول. نو کوم کسان چې ملګري و واسطه وه کسانو ته ټوکنې ورکول شوې، هغه نو نه پوهېږم چې بیرته به راګرځېدلی وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بې سرنوشته او غریبان بیچاره او مریضان ټول پراته دي دلته، نو ځینې مریضان تللي دي، هغه ته معلومات نه کیږي چې اوس موږ چا ته ورسو، چا څوک دغه ټوکن راکړي، او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې موږ لګولې دي هغه باندې کار نه کیږي.
اسرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده چې لامل یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې مریضان هم دا اوس شته که نه، که ویډو تاسې وای تې ویډو کوم، او که داسې عکسونه وای عکسونه درلیږم. دا حالت د خلکو وګورئ که نه، چې کم کسان تللي دي، آیا هغوی مریضانو ټول په حقیقت سره یعنی صحیح ده چې مریضان پکې وو خو ګډ وډ وو.
له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړي او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بیلابیلو پلمو پیسې اخیستي او دوی یې لوټلې دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکان د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونې ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په وویشتمه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتګ په کار کې ستونزې پیښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړه شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونه زپولي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونه کورونو، کرهنی زمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې بيخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې د باران دی وجه نه ډیر کیږي او غر خوې شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته،
باران را وجه بعد سکنه کې دا غټ غټ کیږي خوېږي او ډیر ستونزه سره مخامخ دي، نو او ډیر مجبور دل د خرک پراتی دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه، بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پرځای پرتی دي. زیانمن شوي، بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنۍ او چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه داسې بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ټرافیک په مخ باندې خلاصې کړي دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زیاتې ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږینو جاري ده، خو لګي یو خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاکه کړي، په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر له پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلی احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ به است. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو ورسوي. همکاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیک هلی د شهیدانو په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد ترستلې دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلې دي او بیخي هغه ته کومه توجه نه کوي. او دغه کم شهیدان چې دي دوه پر اوسم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په ماندې چا اوالې چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.